آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه هیله مندم چې تاسو به روغ جوړ او له کرونا نه په امان یې. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب تاسو هرکلی کوم. د مجلې په دې غنه کې مو یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخستي. په هنر جاج کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي هارون باچا سره د کرونا پر وړاندې د تبلیغاتو په برخه کې د هنر د ونډې جاج اخلو.
نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاره د پیښې کېږي او له بده مرغه داسې پیښې کېږي چې سړی خفه کوي اکثره وخت داسې پیښې وشي. نو
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر فاروق مازیګر سره د هغه په فن خبرې کوو.
امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتونکو سربا سره مینوي، خو د غې نه غیر که شپه شخصي لنج کې خپل ټوپک ګرځي به سره نه کینو.
په زرپانه کې به لنډ کیسه بیړنې خبر واوري.
فهم څو زلا خپل لاسي سات ته وکتل، د یادې څومره ناوخته کړه وګمې په خبرو کې ورولويده. ولی وار خطای اوس براشي نن د سودا لیست لګ ډیرو هغه چې ترڅو سودا
او په ورخمین خیال کې به وباته لیکل شوی نظم واوري. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یو خوله دا ټپه کوله، انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړی منیمو ژوند بکونه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د اپریل 13 نیټه د رسنیو د کورنۍ او آزادی رادیو لپاره یو تور ورځ ده. په همدغه ورځ دوه کال وړاندې آزادی رادیو خپل درې همکاران له لاس ورکړي. سباون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشته محرم دورانی د آزادی رادیو درې خبریالانو. د کابل په شجدرک سیمه کې د اپریل د 13 نیټې په سهار ځانمرګ برید وشو. فرشته محرم دورانی چې نوی غوښتل آزادی رادیو سره د ښځو پروګرام مخې ته یوسي، په لومړۍ پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. سباون کاکړ او عباد الله حنانزه د پیخي د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلیو چې د یو بل ځانمرګ برید په پایله کې ژوند له لاسه ورکړ. ازادي رادیو چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ترویج، د بشري حقوقو د پاللو او یوې خبري رسنۍ په توګه فعالیت کوي، د خپل کورنۍ د دریو غړو له لاسه ورکول ورته یو ټکان ورکوونکی خبرو. د ازادي رادیوي مجلې نننۍ غنه د خپل دریو خبريالانو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې به د ازادي رادیو د افغانستان د برخي رئیس قادر حبیب پیغام واورو چې لمخې د ازادي رادیو رسنی زجمنتیا یو ځل بیا را تازه کړي.
دوه کال وړاندې په همدې ورځ ازادي رادیو خپل درې همکاران پیوزان مرګ برید کې له لاسه ورکړ. د کابل په شجدرک سیمه کې دغه برید داسې مهال وشو چې خبریالان د یو بل ځانمرګ برید د خبري پوښښ ته ورغلي وو. برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د ښځو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. موږ ټول تکان وخوړ خو متزلزل نه شو. مونږ د خپل وجل شو خبريالانو لارې ته چې کړه متوازنه او بي پري اطلاع رسونه او دوام ورکو. ازادي رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه او ټولنیزو شبکو لارې خپل اوریدونکو ته د آزادو بحثونو او نظر او شریکولو زمينه برابروي. سباون ویډیو جرنالیستو هغه باندې ډیر خوشاله دو چې لیدل په 2013 میاشتو کې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک خپره شوې ویډیوګانې 100 میلیون ځله کتل شوې دي. عباد الله حنانزي د زهرو کاروان خپرونه ته کار کوي. د دې خپرونې هدف د نشئی توکو په وړاندې مبارزه او د نشئی توکو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دی. ازادۍ رادیو د دغه پروژې د پراختیا په ډیجیټلي چوکاټ کار کوي. محرم دورانی نن لمو سره نشته. آزادۍ رادیو د شوزو پاړه خپل پروګرامونه 100 ساعته زیات کړ. درانه هم همدا غوښتنه درلوده. مونږ ولویدو خو له پخوا پیاوړې بیرته راپاسېدو. مونږ به تل د خپلو تللو خبریالانو د ارمانونو پوره کولو لپاره د بیان د ازادي او کره معلوماتو د رسولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوو.
کچیرې د انساني تاریخ پاڼې واړو نو وبګورو چې په انساني ټولنه ګڼې وباوې راغلي دي. دغو وباګانو ځانګړی وخت او جغرافیې لرلې چې ذکر یې د انساني تاریخ په متن کې خوندي دی. د وباګانو په اړه وخت نا وخت منفي او مثبت تبلیغات شوي، خلک پوهول شوي او کوښښ شوی چې انسان له وبا وژغورل شي. په افغاني ټولنه کې وبا هغه ساري ناروغۍ ته ویل کېدل چې انسانان یې له امله مړه کېدل. په دې وروستیو کې کرونا هغه وبایي ناروغي ده چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلې ده. که رسنیو د خپل مایک له لارې د کرونا په باب معلومات ورکړي، ملایانو په ممبر غږ پورته کړی او هنرمندانو د خپل هنر له مخې خلک پوه کړي دي. هارون بچا د پښتو ژبې هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې کرونا ته ځانګړې زمزمه کړي. هغه وایي چې له کرونا نه د ځان ساتنې په پار انسانان مجبور دي چې په خپل کور کېني، نو ځکه خو د ارمونی له سور سره یو ځای په خلکو غږ کوي چې په کور کېنی تر څو ژوندي پاتې شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اجمل تورمان له هارون بچا سره مرکه کړي.
هنر جاج.
هارون پاچا را سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. د هارون پاچا سره به خبرې وکړو په ځانګړي ډول د وروستۍ سندرې په اړه چې د کورونا وایروس په اړه ویلې ده. ټوله خزمایا زنه ده، خو فقط دومره مې زده چې لارې کوڅې له کورونا ډکې دي، زما لالیا په خپل کور کې نه او مخته دې واچوي او ماست دوا په جای نماز د خپل مور کې نه. پاچا صاحب خراغلی خبرونه ته
ډیر مننه. تورمان صاحب تاسو سلامونه، تاسو د خبرونه ټولو ورډونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلی نیک پرزونه په دوی کې روغ جوړ اوسئ، خوشاله اوسئ.
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ. پاچا صاحب دغه ساسي شیر بیخي انګامه جوړه کړې ده، ساسي دي سندرې ډیر مینوال پیدا کړې دي په ځانګړي ډول په افغانستان کې، ډیر خلک یې اوري خوند اخلي او حتی ماشومانو دا ذهن ته سپارلې ده. او کدر ته وایي دغه سندرې په اړه، دغه سندرې د شیر په اړه که راته معلومات راکړي.
دا خدا سیوا تورمان صاحب چې زه خو دلته مسافر یم، په چک جمهوریت کې ژوند کوم، مشال ریډیو سره د خبريال په توګه کار هم کوم، په ځمن کې خپل هنري هلې ځلې مې هم تر خپل اوسه جاری ساتلې دي. نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاده پیښې کېږي او له بده مرغه داسې پیښې کېږي چې سړی خفه کوي اکثره وخت داسې پیښې وشي. نو دا پکې د روستاو کې د کرونا دغه پیښه راغله، خلک په نړیوال کچه هم ډېر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره، او بیا په وطن دغه دغه وایرس تر رسیدو په پښتونخوا کې، افغانستان کې، پاکستان کې، په ټوله کې خلک نغکل ناروغ کړل. نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو، دلته خبرونې هم کولې په مشال ریډیو، دغه موضوع او یوازینی موضوع دغه د کورونا. او په دغه وخت کې زه خو دغه د نورو پیښو چې ذکر مې وکړو، هغه دغه علت دا و چې کله کله چې داسې پیښه وشي نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره، وطنوالو سره شریک کړم. نو هغه ما ته داسې لګي چې زما هغه اورېدونکي، زما هغه مینهوال خوښ هم کی کنه په ټولنیزې میډیا، فیسبوک او ټویټر او په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ تو منټه و هغه خلک خوښ کی. نو ما بیا د کورونا و با چې راغله خلک یو څه اندېښمن شو، بلکې ډېر اندېښمن شو. نو مالته یو ملګری شاعر دی، ډېر تکړه شاعر دی، ډېر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې، زمونږ ملګری دی اکبر سیال، یو شمېر شعري ټولګې لري. نو هغه ته ما وویل مېره که داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسوي چې دا خو دوی باید احتیاط وکړي کنه، دا خو ډېر ناکاره او دغه خطرناک مرض دی. نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې په یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل، ماته راولېګل واتس اپ کل، بیا ځکه راست خپل کور کې په غرض د کار نوم رخصتومه. نو هغه خپل د ریرسل کمره کې ما جمع را واغسته هرمونیا و بس که نستم دیر ضرورته یو کمپوز جوړ شو بیا مشر زوی می دی اوس د خیره های سکول نه فارغ شي غته می غږ کو ما ما سره لګ مرسته وکړه دا کیمرې مراه ته ونیسه چې دا زل زل ریکارډ کړم بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا کنه ډیر مونږ یو نادره کار کوو کنه خو بس داسې په اسانه اسانه او زر زر په منډه منډه مو چا خبره دا شعرونه زمزمه کړل ریکارډ هم کړل هغه چې ما په خپل فیسبوک خپاره کړل نو بیا افغانستان کې ځینو ټی وی چینلونو داسې هم په پښتونخوا کې په پاکستان کې هغوی نه تقاضا وکړه چې دا زمزما او دا ویډیو که څه هم هغه داسې په مسلکي توګه مونږ نه وه ریکارډ کړی که نه په عام یو موبایل فون باندې هم کړې وه هغوی ته جالبه معلومه شوه بس بیا دا مونږ خپرو ما یا بسم الله زمونږ خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسي چې دوی احتیاط وکړي او په کور کښېني که نه دا 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 مسله جدي ونیسي نو همدغه هدف و زمونږ تورمان صاحب ښه ده چې زه خوشحالیږم چې زه خبرېږم چې په وطن کې ټی وي چینلونه خپروي او خلکو ته دا پیغام لا هم رسي نو ښه ده دا خو د خوشحالۍ خبره ده
مننه پاچا صاحب که څه هم بې باجې به ستونزمنه وي ولې بیا هم ډېر کم که ټول زده نه وي کېدای شي یو څو پارچې که ځینې دوستانو لا هم د تلویزیونونو له لارې نه وي اورېدلي ځکه په اکثرو کلو بانډو کې په افغانستان کې داسې دي چې هلته برېښنا نشته تلویزیونونه نشته خلک د راډیوګانو له طریقه د ډېر اطلاعات ترلاسه کوي
اوبخه خو زه خو ماته معلومه دفتر کې ناستې ما خو کې راسته ملګري ناستې تاسو خپل کار کوي کنه نو دې دا دا وخت او موقع دا څنګه چې زه پکې زمزمه تاسو بیا
فقط که اندسي زمزمي ډول نه اندسي د شیر ویلې شي چې یو څو پرچې د شیر په ډول باندې لکه خبرې
چې کوي هغه شیر چې تاسو ویل او ما دغه مشمات هم یاد دي کنه
زه په یو ځکه ویلې دي پاچا صاحب چې تاسو له کورونو مو وزي زبتاس شور راوړم اندسي څه شته پکې بلې
او دا یو شیر پکې و چې په خاموشه کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینه
څه شور م راوړی ورته وروسته د هغې نه خلکو ته په کورونو کې آیا دغه وروسته د هغې د سندرې زمزمو ته د سوشل میډیا له لارې ادامه ورکړې تر هغې وروسته مو څه ثبت کړي دي چې خلک ورسره په کور کې کینی وای وري
او نو بس وخت په وخت په کوشش کوو لا خو مې نه ده کړی فکر کوم یو مې کړی همدا هغه هم د کرونا ته یو اشاره وه په هغې کې چې د یو ډېر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک اورېدلی یو پښتونخوا کې خو ډېر هم مشهور شو یو وخت مونږ له واړو چې دا به هم اورېدو چې سوزم په انګار د لرې لرې نه او خان دي را تیار نو اوس هم دی دغه وړاندیزونه او دغه احتیاطي تدابیر یو تدبیر پکې دا هم دی چې خلک باید له یو بل لرې واوسي که نه فاصله کې واوسي او یو بل ته که خاندي هم او که جاړي هم چې د لرې نه دغه دواړه کار وکړي نو دغه ما ته یو جالب شعر معلوم شو هغه مې هم په دې نیت خپور کړو چې زه خلکو ته به بیا هم یو پیغام ورسي چې دوی خامخا داسې نه چې یو بل سره ګډ شي او لا هم باید احتیاط وکړي او له یو بل لرې واوسي تر څو د کورونا نه په امان پاتې شي
بله تاسو وویل پاچا صاحب چې پس په دفتر کې خلک هغوی چې مثلا تر اوسه پورې نه دي خبر ډېر به خبر وي چې تاسې دنده څه ده کوم ځای کې کار کوئ په کومه برخه کې غواړي پوه شي چې پاچا صاحب غیر له دې چې سندرې وایي نور څه بوختیاوې لري او د دغه نورو بوختیاو له طریقې څومره د کرونا وایروس د په برخه کې د عامه پوهاوي برخه کې کار کړی دی
مننه تورمان صاحب زه خو دا 2008 کال کې چې راوتلی وم امریکا کې وم اول هم دغه 2010 کې بلکې د نهه په خیرونو شپو ورځو کې بیا دلته دا د مشال ریډیو په نوم چې دا زمونږ ازادي او مشال دا د یو چتر لاندې دا دواړه ریډیو ګاندي مرکزی دفتر په اروپا کې دی په چک جمهوریت کې نو دغه 2009 لسم کې زه هغه وخت کې امریکا کې وم نو دا مشال ریډیو چې جوړېدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غږ وکړو چې ته موږ سره کار وکړې بیا زه راغلم امریکا کې واشنگټن ډی سي نه مې سره کار وکړو دوه درې کاله هلته وم بیا ماشومان مې هلته راغلل او بیا یو وخت داسې راغی دغه 2012 کې چې بیا زما د مشرانو له ما وغوښتل چې ته اوس راشه یورپ ته راشه کډه وکړه نو بس له هغه وخته راسې 2012 کال راسې په چک جمهوریت کې هم په پراګ کې چې پلازمینه ده مرکزي ښار دی دلته زمونږ غټ دفتر دی هلته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داسې تقریبا 28 ریډیوګان دي چې نړۍ په بېلابېلو برخو کې خپرونې لري زه د مشال لري سره د خبريال په توګه کار کوم او دا اوس چې د کورونا مسلې دي هم زمونږ د خبرونو اکثر موضوعات هم دغه دي خلک کوشش کوي خبر شي او دا یو پیغام ورته ورسی چې لا هم خطر موجود دی او دوی باید احتیاط وکړي.
مننه پچاسه پیغام ساسي وخت کم دی له دفتر نه سره خبرې کوي فقط په فیسبوک کې هم ویلی ول چې هارون پچا سره خبرې کوو. زین دوستانو دغه شعر سټایل دی سردار ولی سیرت ویلی چې پچاسه د غزل ډیر خوند راکړو او ټول غزل عامه پوهاوي دی. او بل نور الله صالحی لیکلی چې زما پان دغه نوې سندره چې دا د پچاسه د بل ډول دی د کورونا وایروس د په برخه کې د عامه پوهاوی. خو راشد خاطر به دوه پښتنې هم کړی دي ک په لن ډول ځواب ورکړي. لیکلي چې اوریدلی مو دي چې هارون پاچا د قران کریم حافظ هم دی او بلی ویلی چې آیا دا خپل هم شیر لیکي او خپل شیرونه تر اوسه پر سندري کړي کڅنګ. فقط که دغه دوه پښتنې ته په لن ډول تاسو غواړي چې ځواب ووایي مهرباني وکړئ.
او مهرباني دې ملګرو چې پیغامونه را لګلي سلامونه را لګلي د ټول ته مال خو هم سلامونه او مینه. کاش کې دومره دغه مې وی نصیب مې وی چې قران کریم حفظ مې کړی شو په ترجمه مې ویل دي حسین مې ویل دي ختمونه مې سو واري کړی دي او حفظ خو حافظ نیمه. او بل شعر مې کله نه دی لیکلی یو ټپ کدرې یو شعر کدرې مې کله هم نه دی لیکلی بس شعر مې خوخیږي ملګری شکر دې ډیر لرو یا پیازمګه له پورتو دغه پنګ چې دغه ډیره دغه درنه ده د شعر له پلوه ډیر تکړه تکړه شاعران له دغه پخوانی کلاسیک دور نه راوخلې تر اوسه پوري. نو بس شعر مې خوښي چې کله کوم یو مې خوښ شي غره واخله ما کله وته کمپوزم جوړ شي بیا مې کوشش شي له موسیقي سره د خپل وطنوالو ته وړاندې کړم.
ډیر ډیر مننه خاغلی ارون پاچا که څه هم خبرې زموږ هم ډیرې دي اورېدونکو پوښتنې هم ډیرې. خو تاسې په دفتر کې دا شیبه د کار پر مهال متاثر اړیکه ونیوله. ډیر ډیر مننه چې وخت مو راکړو د ازادي راډیو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته.
ډیر مننه ترمن صاحب تاسو نه ځانګړي مننه ټول تاسو د خبرونه اورېدونکو ته بیا هم زما ډیر سلامونه ډیر مننه او تاسو ته بس ښه ژوند او ښه صحت خوشاله اوسئ.
کور مو ودان.
خدای پامن.
دوستو تو
فاروق مازیګر د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو څخه هغه شاعر دی چې د شعر ترڅنګ د وطن ساتنې وسله هم په لاس کې اخیستې ده. هغه د ننګرهار ولایت په یوې لری پرتی ولسوالۍ په چیر اګام کې د سیمه ییزو پولیسو ټیم لیډر دی. هغه وایي چې کله یې کور د داعشو لخوا ولوټل شو او اولادونه یې د جلال آباد په سرې ګرمۍ کې پښې یابلی وګرځېدل، نو مجبور شو چې قلم کېږدي او د خپلې سیمې د ساتنې په پار ټوپک راواخلي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
هغه لنډۍ ده چې وایي پاس د پچیر غرونو ته خیژو په پنجدارو څپلو وهمې خونه. همدا اوس موږ د ننګرهار ولایت د پچیر اګام ولسوالۍ پاس پچیر یوې غرییزې سیمې ته راغلي یو او دلته موږ له فاروق مازیګر سره په مازیګر کې مرکه کوو. مازیګر صاحب سلام شي.
سلام صاحب، څنګه یې؟ جوړ یاست؟ صحت مو ښه دی؟ هر کله راشي پچیر اګام ته.
مازیګر صاحب زه چې کله دلته راغلم نو د ملګرو راته ویل چې مازیګر صاحب شاعر هم دی، خو له شاعرۍ سره سره مازیګر صاحب قومندان دی. په یو وخت کې په یو انسان کې دوه داسې شخصیتونه چې له یوې خوا شاعري کاملا عاطفي انسان، کاملا یو داسې سړی چې مینه سوله دا خوښي، له بله خوا یو داسې سړی چې هغه له جګړې سره سر و کار لري، ټوله ورځ له دشمن سره جنګیږي. دا دې کې څه دغه ده؟ هغه خبره پکې څه ده؟
مننه. والله دا حقیقت دی چې شاعر او ټوپک، ځکه قلم او ټوپک هیڅکله نه شي یوځای کېدی، خو هغه وخت چې کله د پچیراګام په سیمه کې د طالب او د داعش په نوم جګړې وې، زمونږ ټک بیا د خوګیانی د په قومونو کې د خوګیانی اخیری ټک حسابېږي چې دغه سیمې ته د داعش او د طالب جګړه ډیره زیاته شوله. نو د دې نه مخکې هم ما وظیفه درلودله، نظامي وظیفه، خو زه په اردوی ملي کې وم په غزنی ولایت کې. دلته چې کله مې کور ته رالم نو د پچیر سیمه تاسو به شاید په ټلویزیونونو کې هم لیدلې وي، په ډېره بېرحمانه توګه دلته ماشومان قتل شول، دلته زنانه حتی د بام په سر زنانه لګېدلې وه، وڅلوې خورځې پرته وه چې د چا مور وه. او دلته هغه ماشوم چې د یوې مور ماشوم و، یولس لورګانې وې او یوې زوی و، هغه یې په غېږ کې لګېدلی و، مړ و. یعنی یو شاور زغې د غېږې نه لرې کول، ویل د نه وینه ځي کمزوری کېږي، حتی در دې هغه خپل روح د الله ته سپارلی و. نو چې داسې حالاتو ته رالم او کله مې د خپل پلارنۍ ټاټوبې ته کور ته رالم، کور ته داخل شوم ومې کتل، په کور کې مې د غوړیو دوه تشې زیړې بشکې پرتې وې چې په هغې کې مې د چرګانو ګندګیري وه او نور هیڅ نه و. د خپل کور بچیو، زما د فامیل لباسونه، هغه بسترې، سامان، حتی زما د غاړې جامې، زما د لاس ټلیفون، دا هم په دې جګړه کې د خلکو وړی و. کله چې کور ته راننوتلم نو ما سره د جلال آباد ښار د تللو هم کرایانه وه چې زه سره دې چې ډېرو خلکو پېژندم پیدا لاړم پامیلو ته.
څومره لاره ده د ستاسې د سیمې نه؟ دا اوس چې موږ دې کوم ځای کې
نو دې نه تقریبا داسې وایه چې تقریبا شپږ دېرش کیلومتره زه پیدا لاړم. زه سره دې چې هر څه چې جلال آباد ته لاړم، بیا چې کله هلته لاړم نو چې کېناستلم، کله مې چې بچیان او زما سره زما د شاعر رور سید زمان قسمت بچیان مې چې کله خپلوسي ولیدل، تر ډېره مې د سترګو نه اوښکې پلاړې. نو داسې مې پیاسله وکړله چې نور مجبور یم ټوپک جیک کړم، او ټوپک هم په داسې حالاتو کې را جیک کړم چې خدا نه خواسته هغه ټوپک نه چې د افغانانو په ضد ټوپک، د افغانانو د دفاع لپاره ټوپک را جیک کړم. هغه وخت مې راغلم په پچیراګام کې مې محلي پولیسو ټیم لیډري واخیستله چې تقریبا درې کاله کېږي. په دې درېو کالو کې مې ډېرې جګړې کت سره کړې دي، د ما په توره بوره کې، په خوګیانو کې، په شینوارو کې، په شیرزادو کې، په چپرهار کې، په هر ولسوالۍ کې مې ډېرې جګړې ورسره وکړې.
مازیګر صاحب، ما ته نو معلومه دا شوه چې ساسې له خبرونه چې زمونږ فرهنګیانو، زمونږ شاعرانو، زمونږ د پالو خلکو نه یوازې چې د ژبې ساتنه کړې، د فرهنګ او د ادب ساتنه کړې، بلکې د خپلې خاورې ساتنه یې کړې، ټوپک یې راخیستې. ښه، ما سره یو بله پوښتنه دا ده چې هغه ملګری یا هغه انسان چې مخکې له دې چې دی ټوپک په لاس کې واخلي، له هغه نه وړاندې شاعري څنګه وله؟ هغه وروسته چې کله ټوپک په لاس کې راواخیست څه تغییر در کې راغی؟
والله چې حقیقت درته ووایم چې ټوپک مې راخیستی، ما په ټوله کې په دریو کالو کې یو شعر لیکلی، ولی چې ټوپک داسې اوسې دي چې د هر څه سره لري پاتې کوي، د علم نه، د ادب نه، د دوست نه، د ملګري نه، حتی د خپل کورنۍ بچی نه دی لري کوي. که په هر جامه کې ټوپک واخلې ته د خپل بچی په خوا کې نه یې. خو بعضی ټوپک چې دا مار اخیسته په دې ځکه ویاړم که شاعری مې رانه پاتې کړې ده، ما د غریب ملت او د دغه خوار یتیم افغان بچی په سر باندې زه سره دې که شاعری و مونږ تاسو که قلم ولایو نوره مې دا غوره وګڼله چې دا ظلمونه مې د دوی ولیدل چې د دوی مخه ونیسم. او ټوپک مې راخیسته په همدې نیت باندې دی چې زه نور نشم زغملی د دې نورو خارجیانو ظلمونه، په خصوصا افغانانو باندې، د پښتنو باندې، مونږ په چیراګام خوګیانو په ساحه کې چې دا کوم ظلمونه وشول، په ډله ییزه دو دیوالونه پرې راوغورځېدل، حتی دښمن تر اوسه هم بچی په دې تمه دی چې زما پلار به بل ته وایي چې داعش ختم شي، ما پلار به آزاد شي. خبر نه ده چې هغه باندې دیوال غورځولی دی.
ښه مازیګر صاحب، زه دې غواړم دې وخت کې شعر واورم.
ما خو درته ویلی چې ما چې شاعري شروع کړه ټوپک راخیسته شاعري مې مکمله پرېښېده.
پخوانی دې
پخوانی بې درې بیاته مې په ذهن کې دي. زه اکثره کله کله مشاعره کې هم وایم وایي د دغې خپلو نه مې زړه تور شوی تیر شه ترې نه، د دغې خپلو نه مې زړه تور شوی تیر شه ترې نه، او کله د خپلې لمن خپله سړی اور واخلي او نن دې د لاس نخو ته ګرانې داسې وژاړېدم.
نن دې لاس
مننه وای، نن دې د لاس نخو ته ګرانې داسې وژاړېدم لکه ماشوم نه چې مچکه څوک په زور واخلي. او ته خفه کېږه مه، دا ستا د پاره یې جانانه.
ته خفه کېږه مه،
مننه وای، ته خفه کېږه مه، دا ستا د پاره یې جانانه. او ستا مازیګر به د دې ټول کلي پیغور واخلي.
مازیګر صاحب، که هر څنګه سړی کلک زړی شي، ټوپک را واخلي، جنګ وکړي، مګر بیا هم ستا په وجود کې دننه یو شاعر شته. وخت نا وخت هغه شاعر نه راویښېږي؟
ولې نه، تېره شپه هم کېناستم، یو څه مې لیکل. هغه یو ټپم دی، وایي که سړی ډېر په زړګي سخت شي چې جانان د غېږې ځي سلګۍ وهي نه، سړی نه چې شاعري او قلم پاتې کېږي هرومرو پسې خفه کېږي. زه یقین په خدای وکړم مشاعره کې، په ټولو مشاعرو کې ګډون کوم، زه ځان کمزور احساسوم چې ولې ما سره شعر نشته دی، ولې ما څه نه دي لیکلي.
کله کله داسې شبې دي چې دغه د دښمن په اړه یا خپلو سرتېرو ته د حماسي شعرونه لیکلي دي چې هغوی را ژوندي شي، اولاد جګړه وکړي.
هو دا خو چې وسره نه کافی پاتې نه وایي، ما خپلو سرتېرو ته او هغه کسانو ته چې سنګر ساتي دو ته مې یو څه لیکلي و، خو دا چې له بده بخته په ذهن کې مې نشته په کاپۍ کې دي. او مونږ تاسو داسې د غره په ډډه کې یو، هغه رانه هلته پاتې شوي دي، خو انشاءالله په راتلونکي کې مې دا سره وده چې دا شعر
مازیګر صاحب اوس په دې ځای کې خو نو ستا واکمني ده، ځکه چې دلته د محلي پولیسو هغه مشرې کار کوي، دلته لګیاي دغه فرهنګیان لیکوالان د دغې سیمې شته کله کله راټول.
هو دلته مشاعرې دي، دلته تیر کال هم دلته مشاعره وشوه په چیراګان کې، میاشت په میاشت باندې، هر میاشت په پای کې د جمعې په ورځ موږ مشاعره لرو، ځوانان راټولېږي. دا هغه سیمه ده چې دلته شاعران ځوانان خپل راځي، یعنی که دلته تا مجبوره کوي چې یو شعر ولیکي، دلته تا مجبوره کوي چې تا سوچ توجه دې شي ته راواړې، هغه شی چې تا ټوپک سره مینه وي، غربت سره دې مینه وي، د بل سره کینه بغض ولري، هغه مینهوال لځې ته د دې شي نه لري کوي. دغه سیمه ده چې دلته ټول ته مجبین راځي، او دلته هغه خلک راځي چې په پچیراګام کې شعر لیکي، ډېر ځوانان شعرونه لیکي. خو مونږ دا مې درته ویل چې دغسې یو څپې، دغسې یو تور داغ په مونږ باندې ولګېدو، یا تور داغ په مونږ باندې راغلی، یوه توره شپه په مونږ باندې راغله چې زمونږ ډېر شاعران، ډېر ځوانان یې د هر څه نه لرې پاتې شول.
هغه وخت کې چې دلته دا وضعیت ګډوډ و، دلته داعش و، دلته یا طالبان و، یا ورته نورې جنګي ډلې وې، فرهنګي فعالیتونه وو،
نو طالبانو په دغه شینو باندې بیا به لږ نیوکې کولې چې مونږ به چیرته غونډه کوله. مونږ کړي دي، حتی زه خپله طالبانو سره ما بس تیر کړی دی په دغه شینو باندې. یوه میاشت او درې ورځې زه ورسره بندي وم په همدې موضوعګانو چې ته جاسوسي دا کارونه ولې کوې، ته دغه کسان څنګه راټولې، ته هغه خلک راغواړې چې دغه د څوک دي، دا مونږ ته معلوم که دا خو ګیرو بریتونه یې والي دي، دا خو ټول خارجیان دي، ترجمانان دي، بل دي بل دي، حتی چې ګیرو بریت به ول هغه ته بیخي مسلمان نه معلومېده.
خدای دې امن راولي، که امن راشي، هغه مازیګر چې پخوا وو او هغه مازیګر چې نن دی، په دې کې به کوم تغییر راشي؟
وزنه به زه دا درته وایم، که امن راشي په چیراګام کې به زما په لاس کې د ټوپک تشه پوچک هم ونه ګورې، تش پوچک چې ډزېدلی وي هغه نه به زه نفرت کوم. او که دلته امن راشي زما به د ټوپک ولا سره، هغه د وطن ساتونکي سرباز سره مینه وي، خو د غې نه غیر که چا په شخصي لانجه کې خپل ټوپک ګرځې به هغه سره نه کینم.
دا شاعران خو وي چې شاعران دومره نازک طبیعت وي، دومره عاطفي انسانان وي چې په میګي خپنګ دي کنه څنګه شیر چې لنډې د مینې دي داسې پام ته دار کړم په میګي خپنګ دم چې یار به پاتې شي دا شان سړی چې کله کله ټوپک راخلی خدا د وطن په ننګ ټوپک ته بده کې خوشک نشي چې دا د ویاړ خبر ده خو که ټوپک راخلی کله کله داسې فکر ده ته درېدل چې راغه سړی چې چې په میګي باندې خنه کې خوده چې یار به پاتې شي او بیا ټوپک راخلی جنگي کې یو ډول مایوس شوی یا د ویاړ دغه دې کړه کنه
هو تیر ورځ زما د تقریبا تیر ورځ یادېږي او مش مخکې مې په پرسونل باندې حمله وشوله د شپې نه وخته په دې سړک باندې امنیتي ولاړو چې په دې نتیجه کې زما سرباز هم زخمی شو او یو طالب چې و لګېدلی و یو زخمی و د زخمی پسې زه چې کله کور ته ننوتلم نو تر ډېره مې دروازه ورته وټکوله خو بد والا غمنې مې دروازه مې په خلاصه کړله نو د دروازې ته چې ننوتلم د دې هلک مور را منډه کړله حتی خپله مور راته سترګو ته ودرېدله او ماته سر سر تور کړې چې وسر مې همدغه زوی مې دی او د خدای دپاره به دا به راته نه مړ کړې ما ورته ویلې مورې دا مې در سره واده ده چې د ګل ګزار به نه پرې کوم ها ما چې کله شاور واچوله نو شا کولو مې غوښتل مې چې ویسمه خپلې کتې ته خپلو امیرینو ته په دغه وخت کې ماته دا مور بیا هم سر سر تورې شي زه په یو زوی لرم پامیل مې سر ټوله کورنۍ سرنوشت مې همدغه یو دی دغه سوال درته کوم بیرون چې وروتم زما پرسونل غوسه و ځکه حق حمله پېښه و نه پرې زخمیانو چا به وار کول چا به څه ما ټولو ته غوسه شوم چې نه به وار پې کوي هغه کس مې وړی دی باور وکړ د شپې مې خپله پیاره پې کړې ده او عسکر مې ته درولې دي بیا مې وړی دی ستامې ته د ده تداوي یعنی د دښمن تداوي به څوک ونه کړي ځکه هغه موږ تداوي نه کوي موږ د منځه وړي موږ د ده تداوي ما پخپله کړې وینه مې ورته پیدا کړې ده هلته مې عسکر ور دوی ورته ودرېږي حتی تشناب ته مې وړی را وړی دی په دې خاطر چې
بیا هم یو عاطفي انسان وي په جګړې
بیا هم داسې فیصله کوي
شعر یا یو څو بیتونه که په آخره کې راته ووایي
نو بیتونه مې خپل به ځای به درته زما د ورور ځواني مرګ سید زمان قسمت
وایي درنو اورېدونکو زه غواړم دلته د سید زمان قسمت یادونه وکړم سید زمان قسمت زموږ د پښتو ژبې یو ډېر خوږ ژبه شاعر و هغه په مینه مین سړی و هغه مینه سوله ده د هغه شعار و او مازیګر صاحب چې دی خپل هم شاعر دی بیا د قسمت صاحب ورور دی نو زه اوس د قسمت صاحب بیتونه د مازیګر صاحب نه اورم مهرباني
مننه هغه دا بیتونه زما ډیر خوښیږي وای ژړاوي پکې ویر وی وای یو وای وی لکه مړی ژړاوي پکې ویر وی وای یو وای وی لکه مړی د چم هر ورځ هر غړی وی لکه مړی او جانان ځواني مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی
جانان ځواني مرګ شي
مننه جانان ځواني مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی راتاو درنه د کلین جنکی وی لکه مړی او د تلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي
د تلو
مننه د تلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي او د زړه د کور انګړ کې موسلګي وی لکه مړی او تنور هم خسته شي ستا ځواني برکت شه
تنور هم خسته شي
مننه تنور هم خسته شي ستا ځواني برکت شه او قسمت دې ګرانه داسې په ځواني وی لکه
ډیر مننه ژوند اوس ما زیګر سپ
خوشاله اوس ډیر دا مننه تاسو نه چې دلته راغله زمونږ دغه سیمه غریزه سیمه یعنی زمونږ هر چا دی یاد استلی یو خو د ادب مینوالو دی یاد نه استلی ویاړم په ادب مینوالو باندې پدې
تاسی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري هغوی چې د زمان لومړی توبونه درکوي کله هم نشات کیږي نو ویلې شو چې هغه کیسه لیکوال چې د خپل ټولنې لومړی توبونه او مجبوریتونه درکوي تر ډیره په ټولنه کې منلې وي کیسه یې کامیاب او لوستونکي ډیر لري راځي وګمې جبار خیل ته وګ شو چې بیړنې خبر کیسه راووروي
زرپانا
بیړنې خبر ټول د باغ په منځ کې د زردالانو د ونې لاندې ناستو فهیم لا ډېرې مودې وروسته خپل کور ته راستون شوی و هغه په کابل کې د یوه امریکایي کمپنۍ سره کار کاوه په باغ کې نری نری هوا لګېده مرغانو هم سندرو ویلو ته زور ورکړی و له یوې خوا د پسرلي ښکلی موسم د مرغانو آوازونه او د فهیم له څو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته کور ته راتګ ټوله فضا د خوشحالۍ په رنګ رنګینه کړې وه فهیم د خپلې مسافرۍ یادونه را تازه کول او ټولې خویندې یې ورته غلې ناستې وې هغه په ډیر خوند خوند د امریکایانو کلتور تشریح کاوه کله به یې د هغوی صفت کاوه او کله کله به یې دومره بد رد ورپسې ویل چې بیخي د ویلو به نه و تلوار پوښتنه وکړه لالا هلته مو د ډوډۍ څه حساب و فهیم په خپلو ویښتو لاس را تیر کړ ویې ویل هلته خو د ډوډۍ هیڅ مشکل نشته موږ هلته چا حال لرو بس چې هر وخت کې د زړه وشي ورشه او بی د پیسو چې څه خوري وي خوره، خو کومه غوخه چې حرام وي په هغه یې ښکاره لیکل کړي وي چې دا حرام دی. بیا موږ هغه نه خورو، خو داسې پابندي ورباندې نشته، خوښه دي چې څه خوري خوړلی شي. د دوی بحث تود روان و چې وږمه د شربت له جک سره یو ځای باغ ته راننوته، پلوشې پرې ورغږ کړ. ورېندار لکه چې خرچه دی وکړه، ټولو په کلاس کلاس وخندل. وږمې شربت په ګیلاسونو کې واچاوه، د زردالانو په ونو کې خارونکو اتڼونه اچولي وو. کله کله به یې له ونې یو نیم پوغ زردالو هم راوغورځېد چې د یاسمین او میرویس جنګ به پرې یو څه راتود شو. فهم څو ځله خپل لاسي ساعت ته وکتل. د یادې څومره ناوخته کړه، وږمه یې په خبرو کې ورولویده. ولې وارخطا یې؟ اوس به راشي. نن د سودا لیست لږ ډیر و، هغه چې تر څو سوداګۍ کوي بیا راځي وخت نیسي. میرویس په ونه کې رازوانندې راډیو ته پام شو، په منډه یې راواخیست. یاسمین هم ورمنډه کړه. یوه ښه شیبه یې په راډیو سره زورونه وکړل، خو چې وږمه پرې رابرګه شوه نو یاسمین ترې را روانه شوه. میرویس راډیو چالانه کړه. په راډیو کې د ګل اجان استاد یوه پخوانۍ سندره شروع وه. سندره یې یو څو ثانیې واورېده او بیا یې د راډیو موج تاو کړ. دا ځل یې د یوې ښځینه ویاندې غږ واورېد چې د کور د پخلي په اړه خبرې کوي. ښه شیبه دې ته هم غوږ و. بیا یې د راډیو موج ته زړه تنګ شو او ورتاو یې کړو. څو ځله یې د راډیو ستن لار او بر وخوځوله، خو د ده د خوښې څپکې نه و. د لا د راډیو ستن په یو ځای سمه نه ودرولې چې یو هیبتناک غږ یې تر غوږو شو. د راډیو موج یې بیرته شاته تاو کړ. په راډیو کې د موزیک هیبتناک غږ ته غوږ شو. د راډیو آواز یې لوړ کړ. د موزیک د ختمېدو سره سم یې د یوه سړي غږ واورېد. درنو اورېدونکو، پام وکړئ یو بیړنی خبر ته. د ویان د خبرو سره سم وږمه په ویرېدلي انداز له کټه راپورته شوه. له میرویس نه یې راډیو واخیسته او خپل ښي غوږ ته یې یو څه نږدې کړه. فهم پرې ورغه کړل. وا وا، د سیاسي چارو کارپوه خو اوس د هیواد د روانو حالاتو ځان خبروي. نورې خبرې یې په خندا کې ورکې شوې. پلوشې وویل، راځه ورېندار، ته په خبرونو څه کوې؟ خو هغه د ویاند خبرو ته غوږ وه، لکه بیخي چې د دوی خبرې نه وي اورېدلې. د ویاند د هرې خبرې سره یې د زړه په نازکه شیشه د غم او درد کرخه کش کېده. بې سواله او بې ځوابه د کوټې په طرف روانه شوه. فهم بیا په خبرو شروع وکړه. یاره، د افغانستان دی، دلته هره ورځ 200 کس وژل کیږي، او که موږ ورپسې داسې سر وخوږو بل کار به مو نه وینو. وږمې د تلویزیون تڼۍ کې کاغله، تلویزیون روښانه شو. په یوه شیبه کې یې څو چینلونه واړول، خو د یوه تلویزیون په پرده یې د بیړني خبر کلمې ولیدې. ځیر شوه، په تلویزیون کې ویان راښکاره شو. له څو خبرو وروسته په تلویزیون کې د مړو یوه ویډیو راښکاره شوه. د سړک په سر 10-12 کسه په سرو وینو لت پت پراته وو. اخوا څو په وینو سره اندامونه په یوه څادر کې پراته وو. د وږمې زړه بې واره په ټوپو شو. سترګې یې د تلویزیون په پرده ګنډلې وې چې بې دریغه کړکه یې له خولې ووته. هله ادې، هله زما ایمل.
کچیرې ولسی ادبیاتو ته ځیر شو، نو د ګڼو ټولنیزو ناخوالو تر څنګ خدایي آفتونه، وباګانې او ټولنیزې بریاوې پکې یادې شوې دي. په خوا کې به کومه ساري ناروغي خپره شوه، نو د وخت خلکو به وبا بلله او وبای بیا د بلا سیوری ګاڼه. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد کیسیز نظم وبا دراورو. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو مې کیسه کوله. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو مې کیسه کوله. ویل یې چې دلته و وبا راغلی، سپینې جامې کې وه بلا راغلی، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل. ابۍ ویل، بابا مې یو پاتې و، خلکو له یو بل ځان ساته. خلکو ویل، دا د بلا سیوری له یوه پاڅېږي په بل کینی، په چا چې ناسته وي ترې ځان ساتئ. چا به ویل چې دا د خدای عذاب دی، په موږ راغلی د مرګ بل باب دی. ابۍ ویل چې د ډوډۍ قحطي وه په کلي کور او په نړۍ قحطي وه. خلکو یو بل نه لاسنیوی کاوه، د دسترخوان ډوډۍ هر چا کروه، ویره د مرګ په هر خوا خوره و. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یوه خوله دا ټپه کوله، انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړۍ به نیمو، ژوند به کوونه. ابی ویل چې ملایانو مسلې کولې، ابی ویل چې ملایانو مسلې کولې، دوی به همیش د پیغمبر د وخت کیسې کولې، و با هغه وخت هم وا خلکو ترې ځان ساته. ملا به ویل خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ ملا به ویل خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ چې انسان فکر د لویی وکړي، رب پرې آفت نازل کړي چې ټول حیران پاتې شي. هغه به دا هم ویل، دا طوفانونه او زلونه پر موږ د یو آفت نښه ده، نن بیا وبا خوره ده، نن بیا وبا خوره ده، انسانیت باندې بلا خوره ده، په ټوله ځمکه کې کرونا خوره ده. ابۍ مې وایي چې احتیاط کوي، ابۍ مې وایي چې احتیاط کوئ، صدقه ورکړئ او زکات کوئ، غریبان ونازوئ، کور ته ډوډۍ وروړئ، ځان له وبا وساتئ، د بلا سیوری ورک کړئ او انسان له مرګ وژغورئ. وبا دا ګیر کړي نړۍ در بخې، وبا دا ګیر کړي نړۍ در بخې، ولاړ د ژوندون پورا بیړې در بخې، یو ولاړ د ژوندون پورا بیړې در بخې، وبا ګیر کړي نړۍ در بخیر.